په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د شهیدانو او معلولینو د معاونیت کارکوونکو وایي قتل عام پرون په خپلو سترګو ولید. د پرونۍ حملې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، لږ تر لږه چارواکي د 43 کسانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. کولم لې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه اوروي.
ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل وروستۍ ډلیزه حمله غندلې ده. د قندهار ولایت په عینومېنه کې نن یو ځان وژن کې حملې دوه ملکیان وشل او په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 413 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او پاکستان د کابل روسي ډلیزه حمله وغندله. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې په پرونی حمله کې د ښځو په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وشل کېدو راپورونه ورته رسیدلي او دوی سپیناوی کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر یوسف بن احمد العثیمین هم نن په یوې اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو برید ترورستي عمل بللی او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپله غمرازي ښودلې ده. د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده. د افغانستان د امریختیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو پر موینیت په شوي د لیز برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د روسي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د قندهار ولایت په عینو مینه کې نن یو ځان وژن کې حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د قندهار د والی وین عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي د قندهار د عینو مینه پر دریم سرک ځان ته چاودنه ورکړې ده چې له امله دوه ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. عزیزی ویل چې بریدګر د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې و او هدف ته تر رسیدو مخکې ځان پورې تړلي چاودونکي مواد ته انفجار ورکړ. دا والی وان ونویل چې د حمله کوونکي هدف کوم ځای او خطر دی مخکې وي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې برید د بلوچ توکم پر یو کور ترسره شوی دی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلي دي. وحید الله کلیمزین نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته ویل د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد یې رد کړی و.
په طول ده شل ورځو کې کوم حملات چې هوایی و زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو له طرفه وشول، د دوو سوو په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت د صلح او د آرامش نه درلودل هغه په نکشوي د منځه تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی د خبره رد کړې ده. وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازې دوی ته مرګ ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مسکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر شاوخوا 413 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي چې په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا هم لا درک دي او څه د پاسه 400 نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د اندونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله تخریب شوي دي. یو ایرانی الاصله پروفیسور عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. نوموړی په 13 اپریل میاشت کې د ایران د حکومت ضد یوې نفوذي شبکه کې د غړیتوب په تور زندانی شوی و. تر دې مخکې د ایران یوې خبري رسنۍ ویلي چې عباس عدالت چې د لندن په امپریال پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او ریاضیاتو پروفیسور دی د هغو برطانوي جاسوسانو له ډلې دی چې په ایران کې نیول کېږي. په ایران کې د زندانی نورو دوه تابعیت اشخاصو په ډله کې ایرانی الاصل مرستندوی کارکوونکي نازنین زغاری هم شامل ده چې د دسیسې جوړولو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. او ترکیه وایي دا هیواد به ډېر ژر د فرات سیند ختیځې غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته امنیتي ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یوه ورځ مخکې ترکیې ویلي وو چې له سوریې سره پر پوره خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیې ولسمشر په دې وروستیو کې ګواښ کړی و چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي. خو ترکیې وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډاوه چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي چې قتل عامې پرون په خپلو سترګو ولید.
مخې دروازې په بامه زولې د زرې دروازې په راکټ ویشته. هر دفتر ته نوتل ورې اچو دفتر وته او هر سړی چې په ګیر ورته ویشته په چا سرفره کوله.
په پرونی حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. پرونۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ د افغانستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د غوډو پلانونو نه معلومات ونه اخلئ، هغه په نطفه کې خونتانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د افغانستان د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تیره ورځ په تهران کې د هند، ایران او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د چابهار له بندره د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت یوې هندي کمپنۍ ته وسپارل شو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د کابل د تیرې ورځې خونړۍ حملې موضوع مو په سر کې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت مامورین وایي پرون قتل عام په خپلو سترګو ولید. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په زړو مکروریانو کې پردي ودانۍ پرونی حمله په سختو ټکو غندلې. یوناما ویلي په پرونی حمله کې د په ګډون د زیاتو ملکي کسانو د وژل کېدو راپورونه ورسېدلي او پر هغه څېړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په حمله کې 40 تنه وژل شوي او 29 نور ټپیان دي، خو امنیتي چارواکو بیا د وژل شوو کسانو شمېر 43 تنه ښودلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا 350 تنه مامورین ژغورلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت ویلي داسې حملې هیڅ ډول توجیه نه لري. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اورئ.
د کابل په زړو میکریانو کې پرون د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ خونړۍ حمله وسوه. دا دفتر د خلکو کورونو ته نږدې دی. د دې ادارې په یوه پوړ کې وړکتون هم و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي نن په یو بیان کې ویلي چې په داسې ګرمیشتو سیمو کې وسلوالي حملې افغانانو ته داسې ضربه ورکوي چې په کلماتو نشي بیانېدلی. دې سیمې ته نن د موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی او د ځینې بلاکونو مخې ته حتی کوچنیان هم لیدل کېږي. په زړو میکریانو کې ډېرو خلکو نن دوکانونه پرانیستي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تقریبا تر 8 ساعته وسلوالي نښتې وروسته وضعیت کرار سو. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د حملې په وخت کې پر هغو خلکو چې د وزارت په ودانۍ کې وو څرنګه حالت تیر شوی دی. د شهیدانو او معلولینو د معینیت یو مامور عبدالجلیل په پرونۍ حمله کې زخمی شوی او په روغتون کې بستر دی. د حملې له پیل سره سم عبدالجلیل او 50 همکارانو یې ځانونه د ودانۍ له دوهمه پوړه کښته اچولي دي. د هغه پښماته ده او په روغتون کې بستر دی. عبدالجلیل ویلي ما خپل رئیس ولید چې له درېمه پوړه یې ځان غورځار کړ. هغه اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وسلوال وزارت ترانینه وتل او هر څوک چې په مخ ورتلل ډزې ورباندې کاوه، حتی پر بندو دروازو یې ډزې کولې. د دې ادارې یو بل مامور خلیل الرحمن ویلي پرون قتل عام تیر شو. خلیل الرحمن ویلي چې د پرونۍ حملې وحشت او د خلکو فریادونه یې لا له سره نه دي وتلي. خلیل الرحمن اسوسییټډ پرس ته ویلي موږ خو مسلمانان یو، روسان یا امریکایان نه یو، نو ولې مو وژنې؟ خلیل الرحمن د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور دی. خلیل الرحمن سوال کړی چې موږ حتی د طالبانو په واکمنۍ کې همدا کار کوو، نو څه ګناه لرو؟
د کابل د تېرې ورځې د خونړۍ حملې له دو شهیدانو سره چې دواړه ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي هم غږېدلی و. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی دې روغتون ته ورغلی، له دواړو سره غږېدلی. دواړه وایي چې له څلورم پوړې ځان راغورځولی دی.
نوم مې محمد حکیم حاتمی ده، دفاع ادامه وزارت کارمند من. حادثه داسې وه چې د شهدا ملین دیوال والوزول، دوی مستقیم له بلې لار راغله وزارت ته ننوت. کله چې راننوتل دغه زرې دروازې و داسې ریاست ټولې په راکټ والوزولې، بیا په هر دیوال چسپکي بمونه ایښودل ایلوزول، بیا موږ یو اتاق کې ګیر کړو، ډېر کسان یې ووژل. ناګزیر سو مزم چې ځان واچوم څلورم منزل انتحاریان ور همغه نه نور پاکو کې چې ولیدم او نور په ځان پوه نه شوم. له دوه څلوېښت نه زیات کسان دي په ادامې وزارت کې د موږ کارمندان چې دوی وژلي دي، او ډېر کسان زخمیان دي چې اوس دلته هم دي، چار سره بستر کې دي، د شفاخانو کې تقسیم شوي دي. دوی چې راننوتل مخې دروازې په بام الوزولې، چسپکي بمونه ایښودله او د زرې دروازې په راکټ ویشتې. هر دفتر ته ننوتل ورې اچو دفترو ته، او هر سړی چې په ګیر ورته ویشتې پیچا صرفه نه کوله. ماشومان خو په هغه کې وه، دغه وړکتون کې وه. بیا دوی کله چې وړکتون ته لاړل خو ماشومانو سره غرض نه و کړی، هغوی اول منزل کې وتلي وه، او پاس څلورم منزل کې مونږ ګیر راغلي وو. نو څلور کسانو نور وغورځول، چې هغه هم ژوبل وه، لاس و پښې او ملاګانې ژوبلې شوې. د شفاخانه کې اوسم دي.
اسم عبدالمبین است، کارمند ریاست امنیت بشری است. ما در منزل سی بودیم، یک کلاشینکوف صدا شنیده شد، زیاد شد. وقتی که زیاد شد دیگه ما ریاست امنیت بشری که هستیم زیری نداریم. رفتیم بالا منزل چار، مالی حسابی اوجا زیری جور کردم، دو دروازه را کیپ کردم، همسی خوب مصرف هم کردم سر خوب. ما اوجا رفتیم، اوجا که رفتیم پایین دخواز در داخل راکت از منزل دو بس سی داخل شد، نسیران خواهد منو بشریران خراب کرد. منزل چار کامد بسته به درازه، دیگه وقتی که کلاشینکوف زد کار نکرد، یک راکت زد کار نکرد، دو راکت یک جایی زد درازه رو پراندن. دیگه ما دم دالیز بودیم، یک تن پارچان شدیم، نصف رفت تشنابا، نصف رفت ما رفتم دفتر داخل شد، در بالکن رفت حتی یک بچی دیگه. دو نفر داخل شد در دفتر ما، گفت لایتر رو بیار، لایتر رو بیار. لایتر کدوم مواد انداخت، لایتر رو در دادن، ظرف پنج دقیقه یک آتش بسیار قوی مکمل پردا و لینا گوش در گرفت. ما در بالکن مثل اصول بالکن آتش آمد، در بالکن شیشه را خودش می افتاد. بالاخره حرارت زیاد شد، جمپرم سوخ کشیدم، از پی وی سی خود پایین منزل چار منزل خنداخت.
د کابل له تېرې ورځې د خونړۍ حملې دوه شهیدانو چې ټپیان او په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. اکثره وختونه وسله والې ډلې د هغو حملو چې پکې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله رسیږي مسؤلیت یې نه اخلي. خو له دغې حملې سره بیا د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مسؤلینو انتقادونو زور اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل چې تېرې حملې وښوده چې د افغانستان د حکومت امنیتي او استخباراتي بنسټونه ډېر کمزوري دي او مدیریت هم ډېر ضعیف دی. دا موضوع مو د افغانستان د امنیتي چارو د یو کارپو سره وڅېړله. محمد اګل مجاهد سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې د دغې ډلیزې حملې په مخنیوي کې امنیتي ادارې او مسؤلین څومره پاتې راغلي دي؟
اول خود اغا حمله در افغانستان دخمنانو کرده اید زکر دلتا طول ملکی کسان جوان که دلتا هیچ نظامی هم نست و این طرف در چا واقعی نده در ملکی مامورین دی اما پتن که در منگه امنیتی زواکونو زحف هم خیلید هم امنیتی زواکونو نه بلکن بخش در مدیریت در استخباراتی و در کشفی تر اغا وقت ستاسو پا بخش در استخبارات و کشفی ارگانو که تقویت ونه لره او پا دنه پا دخمن که نفوس ونه لره او دقو در پلانون معلومات ونه خلی اغا پا نطفه که خونسانه که بلاخره دست فاجعه با کیگی
مجسب تاسی در استخباراتی و اطلاعاتی ادارو در کمزورتی خبر اوکرا پا دستی حال که چه حکومت همیش در دغا دوارو ادارو در کارکولو خبره که یوایی چه پا استخباراتی برخواندی دوی دیر زیاد کار که یعنی بوسم تاسی فکر کوی چه هم دومره کمزورتی موجوده در کسومره چه تاسی وای؟
بدون شک است کمزورتی افتا در طول افغانستان پا دی پیگی در دنیا پا استخباراتو که دستی و سیستم دید چه در او بودجه یعنی در استخباراتی بودجه هیچ چه تا ماله منه بغیر در جمهور و رئیس عمومی امنیتی ملی در بودجه مختص در او تی ساب چه تا نور که او در خپل ملی بودجه نده استعمالی اما پا افغانستان که در بودجه هم نریوال طول نور که او اغا خپل خواهشات لری خپل برنامه لری زکر دستی و چه مشکلاتون است در ضعف باید هر چه دلته په هر قیمت کې دا باید برطرف شي د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي دا باید ډیر تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته وړل شي او د دوی ته مبارزه پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولای شي په شدت سره داسې حمله مخنیوي
مجاهد صاحب د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیر شپه لک تر لګه لس ساعت وخت ونی او د حمله کوونکو پر ضد باندې فکر نه کوي چې دا تقریبا زیات وخت دی په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل خو یو شمیر خلک وایي چې بلاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص وي یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي دا پیچلی دي دا مشکلات لري د ملکی تلفات دي د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي اما په څنګه کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي کوم تجهیزات چې ما تاسو ته ډوبې ویلې چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستاسو په ټوله دنیا کې باید افغانستان حکومت ډیر وخت د تجهیزات اخیستی وای هغه تاسو ته تجهیزات دي چې مجرد د حمله کې کله ملکی خلک کې عام خلک کې د افغانستان دښمنانی نو چې په مجرد فرض د ټول به وخه کېږي بل اخره سره کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کی تلفات ملکین هم جلوگیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات پر لاس راوړي
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د کابل د تیر ورځې د خونړۍ حملې په اړه خپل نظر را سره شریکه او ښاغلی مجاهد په دې نظر دی چې کله یوې خوا د افغانستان د استخباراتي او کشفي ادارو مسؤلین د دغه حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي خو له بلې خوا دا چې د دغه حملې د عملیاتو شاوخوا اته ساعته وخت ونیو حمله پیچلې وه د ملکیانو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي بنسټونه لازم امکانات په لاس کې نه لري نوړ بولو چې حمله پرون شاوخوا 3 بجې پیل شوه او د شپې تر 11 بجو پورې دوام وکړ د امنیتی چارو د امنیتی کارپوهانو په وینا په دې حمله کې تر اوسه 30 کسان وژل شوی او 8 نور ټپیان دي د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې 350 مامورین هم ژغورل دي تر اوسه پورې کومې د دولت وسلوالې مخالفه ډلې هم د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستې وسلوالو طالبانو هم ویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
ازادي رادیو او په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدل شي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې پر د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې د چین لوړ رتبه ډیپلوماټانو د افغانستان پر وضعیت د نویو تغییراتو په اړه له پاکستاني د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري کړې د چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري افغانستان د خپل یو شمیر عسکرو د استلو لړۍ امپایل کړي په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې خو یو شمیر چارواکو ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې شاوخوا وزره امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا وزره عسكر افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د وزرو امریکایي عسکرو د ایستلو لفظي امر کړی دی، خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړي. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډېرو مواردو کې موافقې ته رسېدلي دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوي، دواړو ډیپلوماتانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازنۍ منطقي لار ده، خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پوښتنو ته د ځواب له ورکولو ډډه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د ډسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبی او د افغانستان په اړخ کې پروت دی، د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي تیره ورځ په تهران کې د هند، ایران او پاکستان د هند، ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې چابهار له بندر د استفادې پر عملي لارو چارو خبرې وشوې. د دې بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. نور جزئیات د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
د چابهار هوکړه لیک د لا عملیاتي کېدو او دا چې څنګه له دغه بندر نه سمه استفاده وشي هغه مسایل و چې د چابهار هوکړه لیک د تعقیب په لومړنۍ ناسته کې پرې بحث وشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر قوقندي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته تیره ورځ په تهران کې د دریو هیوادونو ترمنځ جوړه شوه او په خبرې چابهار بندر هندوستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی.
در اینجا که چطور میتونیم
دوی وی په دغه ناسته کې په دې اړه چې څنګه کولای شو د درې وړو هوادونو ترمن ترانزیتي لاري او د درې وړو هوادونو ترمن له سیمې ورهاخوا ترانزیتي لاري په ځنګړي ډول چې موټرې له چابهار بندر له کوم لینونو هندستان او له هغه ځای چابهار بندر ته او برک سمګ د موټرو د تاګ راتک او رسمي ګمرکونو دی د وطلو نو وطلو په اړه بحث وشو. هغه لیکو خندي وویل ممکن د دغه کمیټې راتلونکي غونډه په هندستان او یا هم افغانستان کې جوړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري د راکړه ورکړه 2.2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې چابهار بندر د ریل پټۍ د جوړولو او له ایران د ګازو د انتقال له امله په ایران له لګول شویو اقتصادي بندیزونو څخه ایستی دي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان لري چې پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښته وصل کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیاله صالحه مهرداد وایي د شناسې د یادو درې وړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ډېرې مهمې دي. دوی دغه بندر وده د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغېز لري ځکه چې وډیره معاصره سوداګریزه لار ده. یعنی دا چې اول له پاکستان سره چې کومه ستونزه لرو د چابهار بندر په واسطه دا ستونزه هوارولای شو او بل خلک کار پیدا کوي چې افغان سوداګر باید ترې ښه استفاده وکړي. نوموړي وایي چې د چابهار بندر په وده او پراختیا سره د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پاموړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډیرو صادراتو زمينه هم برابرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر چې نن د افغانستان مشرانو جرګې استجوابیه غونډه کې ګډون کړی و، وایي په 1990 لمریز کال یعنې روان کال کې د جګړو او وچکالۍ له امله له 2000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. سید عالمی بلخی دغه راز وویل چې په کور دننه د بې ځایه شو تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت هم ډیر خراب دی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې تر څنګ وچکالي هغه څه و چې سږ کال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخي د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې پر یاد وویل،
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي تر څنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 2000 او 104 نوی کورنۍ ته رسیدي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ او ځپلۍ چې تر ډېره د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تېرو څو کلونو کې څه باندې 15 لکه کسان د وچکالۍ او نامنیو له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل، افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
وزي مهاجرین در پاکستان و در ایران
پاکستان کې د افغان کډوال وزیر د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یوې ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس ښودل کېږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخت غوسه راوپاروله. د یو شمېر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت نا وخت ورسره د ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هواري شوې دي.
السلام علیکم، زرت اله د لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د ساینس رښتې محصل یم. زمونږ په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره عملي کار نشته ده، په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي، دغه نه پیږي مونږ ته رالیږلي دي وروره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي او زما پیغام بار بار وسوي چارواکو ته. وسلام،
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا 10 کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته تعمیری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو د دې راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ کوفتنه د لوړ پوری چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی، خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخته دواخانه جوړه کړې ډاکټران د هغو سره بستګي لري کره ولاسي به یو هلته نسخه ورکي وي دوا هلته واخې او دوام د دوی سره سته مشت نه راکوي دا اوس سره کم د سیاتي عامه دایرات باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتي عامه واوري لس واره مو دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله. زایم مسلخ کمپ دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعګل خپلواک د هرات د مسلخ.
دا تاسو څو پیغامونه کورمو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم. صدیقي صاحب ښه راغلاست.